د محکمو لارې دفاع کړې ده. ښاغلی ریاضت دا هم وویل سربیره پر شپږ ویشت زره دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له دوه پنځوس زره نه سوه جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمار و ارقامی که فعلا شما وجود داره نشان میده
کومې شمیرې چې له موږ سره دی ښیي چې همدا اوس باندې یو نیم میلیون جریبه دولتي ځمکه په دیرشو ولایتونو کې تر غصب لاندې ده او موږ توانېدلو یو چې په وروستیو درې کلونو کې پنځه لکه جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو راوګرځوو.
ښاغلی ناصری دا هم وویل چې په دې تړاو یې د اتلس زرو غاصبینو لیست دولت ته سپارلی دی. د چارو پوهان وایي دولت د ډیرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام واورئ.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیویی مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته رابولم. په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د نړۍ ستر عادیان کتاب ته کتنه کړي.
اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده، د بشر په لاس جوړ شویو نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي.
په هنر جاج کې لا پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره د شیریت او هنریت جاج اخلو.
آهنګ هم په نثر کې هم په نظر کې ده، او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر او لیکوال سراج ګلاب سره د هغه په لیکوالۍ غږیږو.
کله چې ته په شاعرۍ کې سنایو بدایي جوړې او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکې، نو په هغه شعر کې به تخنیکي جوړښت ښه وي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه نیمګړی رپورټ واورئ.
هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت، څنګه کار یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغوني دورې شاعر تیمن د ژوند له احوال خبر شي.
هندي روخانه په اسلام کینا، لزان خو خیر الانان کینا.
او په ورخمین خیال کې به د روان زمان نامعلوم گرداب ته لیکل شوی نظم واورو. لچانو پختم چې څه روان دي، لچانو پختم چې څه بکیږي، لچانو پختم حالات څنګه دي، لچانو پختم چې څنګه یما، لچانو پختم چې ولې ژاړم، لچانو پختم چې ولې چوپ یم. په پیل کې له مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
په زابل کې د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د بادام ګل دودیزه کلنۍ مشاعره د نورو کلونو سره په توپیر کې دا ځل د شپې لخوا د شیخ مټی بابا په لوبغاړي کې جوړه شوې وه چې د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ. په دغه مشاعره کې د زابل ولایت د ولایتي ادارې او فرهنګیانو سربیره د قندهار، لوګر، لغمان، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، کابل، هلمند، روزګان، کونړ او د کوزې پښتونخوا څخه راغلو ادیبانو، شاعرانو، فرهنګ پالو، د ادب مینوالو او ځوانانو برخه درلودله. د زابل والی خیال محمد حسینی غونډې ته په خپله پیلیزه وینا کې ورته مشاعرې د سولې، امن او یووالي په راوستو کې خورا ګټورې وبللې. هغه زیاته کړه چې زابل د فرهنګیانو ټاټوبی دی او په خپله غې کې یې ګڼ شمېر علمي فرهنګي شخصیتونه زیږولي دي چې نن یې د هغوی له خوږو شعرونو او نثرونو سره د ټولنې د پرمختګ پیغامونه ویل کیږي. په مشاعره کې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ او ټنګ ټکور پروګرام هم چمتو شوی و چې تر ناوخته پورې یې مینهوالو ننداره وکړه. د یادونې وړ ده چې د پسرلي له پیلېدو سره سم د هیواد په زیاتره برخو کې په بېلابېلو نومونو دودیزې مشاعرې جوړیږي چې د بېلابېلو ولایتونو او کوزې پښتونخوا سلګونه کسان پکې ګډون کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت سلور هنری اثر ورکړ شول. د هواد مشهور هنرمند استاد غوث الدین نارام په هغه کتنه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لسرپرست د فرهنګي چارو لومین پوهان محمد رسول باوري سره لرله خپل سلور هنری اثر چې واخه پکې کارول شوی دی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ورکړل. پوهان محمد رسول باوري له نارام څخه د مننې څرګندولو په ترڅ کې د هغه زحمتونه د قدر وړ وبلل او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هیواد د هنرمندانو او د هنري فعالیتونو ملاتړ او درناوی کوي. استاد غوث الدین نارام چې له 55 کلونو را په دې خوا په دې هنري برخه کې په خدمت بوخته د وښو څخه ګڼې هنري تابلوګانې جوړې کړې دي. هر کله یو شمیر خوانځي سره د کتابونو او کتابچو عمرسته وشوه د ځوان متفکرینو کړي د بیرته خوانځي ته راستانه شي. د کمپاین په ترڅ کې د نګرهار په یو شمیر لرو ولسوالیو کې د بی سرپناه خوانځي سره د خیمو د کیسو د کتابونو او کتابچو عمرسته وکړه. د دغه کړي مشر سلیمان خپلواک وایي چې مرسته شوی توکي اړ خوانځي ته ورغلل. دی وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د همدغه کمپاین په دوام یو لوی کمپاین پیل کړي.
د روسي کې پښتو ژبه د غنو سیډنیز او پنځیز وسارو د چاپ ژبه ګرځیدلې. هر میاشت په لزګونه هنري او سیډنیز اثر چاپیږي. د ډاکټر زلمی زابلی د نړۍ ستر آدیان پونم یو سیډنیز اثر تازه ل چاپ راوتلې. زموږ همکار سي زیارمل هاشمی د نړۍ ستر آدیان کتاب ته کتنه کړي.
د نړۍ ستر ادیان هغه کتاب دی چې خاقلی ډاکټر زلمی زابلی لیکلی. دا کتاب په کال 1398 هجری لمریز کې کابل کې چاپ شوی دی. لیکوال دغه کتاب بیلابیل مطلبونه په 1400 کې ځای پر ځای کړی. د نړۍ ستر ادیانو په کتاب کې یو عنوان په اسلام دین کې د آزادۍ په اړه دی. دلته راغلی دی اسلام چې کومه ازادي بشریت ته وړاندې کړې ده د بشر په لاس جوړ شوی او نورو نظامونو کې نه لیدل کیږي. انسان هغه وخت آزاد بلل کیږي چې یوازې د الله جل جلاله د بندګۍ قید ورسره وي، نور د ټولو معنیونه آزاد وي. لا اکراه فی الدین، په اسلام کې جبر نشته. د اسلام قبلول آزاد دی. هغه هیوادونه چې د مسلمانانو لخوا فتح کیدل ټول خلکو ته اجازه و چې په خپل خوخه اسلام منی کوي نه منی. دا خپل د اسلام د سپیڅلی دین د ازادۍ ارزښت ته احترام دی چې د انسان مقام دی لري. د کتاب په بل څپرکی کې بیا د هندویزم او په هندوستان کې د مذهب سیر او دوران په اړه رڼا اچول شوې ده. دلته راغلی د خدایانو د نوم په اوریدلو سره کیدای شي دا فکر پیدا شي چې هندوان بت پرستان دي او د واحد خدای د شتون څخه بې برخه دي. هندوان په ظاهر کې د بت عبادت کوي، خو حقیقت دا دی چې پوه او حکیم هندوان د واحد خدای عبادت کوي او معتقد دي چې مطلق ذات الهی واحد دی. خو مسکین بیوزله او بی سواد قشری هغه مادی لور ته پام کړی او عمیقا د خپل عبادت په مفهوم خبر ندی. د جاپانیانو مذهب کوم دی؟ د نړۍ سره دیانو په نوم کتاب کې راغلی چې شینتو یا د وطن پرستۍ مذهب د جاپان بومی مذهب دی. لیکوال د یاد مذهب په اړه داسې معلومات ورکړي. د شینتو مذهب هغه وفاداری او مینې ته ویل کیږي چې جاپانیان د خاندانی ځایونو او د ژوند ملي رویش یعنی د ټولو جاپانیانو لپاره د وطن مینه لري. دغه مینه دومره تلوسه لري چې حتی که امپراتور وغواړي هر جاپانی وګړی ځان تر وطنه قربانوي. په جاپان کې د متعددو خدایانو او الهو شمیر تر حساب ډیر دی. له همدې کبله جاپانیان خپل وطن د خدایانو وطن بولي او شمیر یې له 80 ډلو تر 800 ډلو پورې رسیږي چې په هر ډله کې زرګونه خدایان شامل دي او ټولو خدایانو په راس کې د لمر الهه ځای لري او مشهور معبد یې د ایزی په ښار کې موقعیت لري. د نړۍ ستر ادیانو د کتاب لیکوال ښاغلی ډاکټر زلمی زابلی په 1395 هجری لمریز کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شوی او وروسته بیا د کابل پوهنتون د طب پوهنځي لوستلو ته هم بریالی شو. نوموړی د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي لیسانس هم لري او کابل پوهنتون کې د اداري او پالیسي رشتې کې د ماسترۍ سند هم لاسته راوړی. ښاغلی زابلی د افغانستان په مشرانو جرګې کې د زابل سناتور په حیث د 11 کلونو را په دې خوا دنده ترسره کوي.
شعر او نظم څه توپیر لري؟ آیا هر نظم شعر ګڼلی شو؟ او د شعریت اساسي توکي څه دي؟ دا پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا منسخه کړي. د هنر جاج دا برخه مو د شعریت او موزونیت په اړه بحث ځانګړی کړی ده.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، تاسو خود خپل پی ایچ ڈی ډیزرټیشن هم په نظم پوهنه کې لیکلی، پښتو نظم پوهنه کې. معمولا د ځوانانو ترمنځ هغه جنجال برانګیز موضوع په ادبیاتو کې، خاص کر د شاعرانو په ډله کې، هغه د شعر او د نظم ده. زموږ اکثره ځوان کول د شعر او د نظم ترمنځ په توپیر نه پوهیږي چې یاره موږ شعر کوم ژانر ته وایو او نظم کوم ژانر ته وایو. په دغه برخه کې که تاسو لږ معلومات راته راکړئ.
موږ او تاسو خو د پولې او د پټي په حساب باندې بحث نه کوو. زموږ استاذ بحث باید تیوریکي وي، علمي وي، او دا باید منطق باندې ولاړ وي. ته باید چې څه وایې باید خپلې خبرې نه دفاع پکې وکړي. یو خو ما درته مخکې وویل چې هغه نومونې او خبرې دي چې زموږ عوامو خلکو کړي، او یو داسې ده چې اوس یې ته چوکاټونو ته راولې. هماغه خبرې هم چوکاټ کې اچي، هماغه خبرو ته بیرته یو علمي منطق پیدا کړي، یا په علمي منطق باندې دا خبرې جوړه. د ته د ادبیات پونځي استاد ادبیات د شکل له مخې په دوه لویو برخو
وي. شک
یو ته نظم وای، بل ته نثر. تلته خو د شعر ونه ویلې.
او بالکل
ولې دې ورته نظم ویلې؟ ځکه نظم چوکاټ دی، جوړښت دی. نثر چې دی چوکاټ دی، جوړښت دی. دغه خبرې پکې وروسته رامنځته کیږي چې په نثر کې هنري نثر کوم دی، تحقیقي نثر کوم دی. هنري نثر کې بیا د چوکاټونو ناول څه شته وای، او چرک تشته وای، تکل تشته وای، لنډه کیسه. ور دا ټول سره تړل یو خاندان دی. نثر نثر چې نه نیسي، هغه هنري نثر دی. دا وای کنه
بشک
په دې باندې شاګرد په اوله شي وسنه په نظم کې. نظم ته چې کله زی اول دغه نظم په دوو برخو ورته ویش، ورته وای چې یو ولسی نظمونه دي او بل دیوانی نظمونه دي. ولسی نظمونه په ولس پورې تړي، نه هغه نظمونه چې ستا په ولس کې رامنځته شي. ولس ورته نمونه ټاکلی، او د ولس د فکر او د خپل پوهې او د خپل ذوق او کچې چې هغه سواد به ډېر پکې مطرح نه وي، دا هغه زیږنده دی. داسې ورته وایي کنه. بیا په دې کې چې ته ورته دا فورمونه تشریح کړې، خو یو جوړښتونه دي. دا جوړښتونه ورته بیل بیل وایي. لنډۍ چې شته وي، نیمکۍ چې شته وي، سروکۍ چې شته وي، غاړې چې شته وي، ببولارې چې شته وي، دا وایي. یا مثلا بیا په همداسې په مانوي لحاظ باندې د میندو سندرې کومې، د خویندو سندرې کومې، د ماشومان سندرې کومې دي کنه. دا ټولې ته ورته ښایي. دا ناری ته ټول مثلا یا په سیمې پورې تړي، او دا مانوي لحاظ باندې دا نظمونه دي. صحیح نظم عمومي چوکاټ شو. په دیواني ادب کې غزل او قصیده او رباعی او تیشه تیشه
او د شعریت په اړه کراته
او تاسو لازم دي تاسو دا خو چوکاټ ماته شي کړه.
بله
صحیح. او شعر ته چې راځي، شعر دا چوکاټ نه دی. شعر دا رستون رانیول چې مخایل کلام دی. ار ادیب او زموږ شاعران چې ته دغه شعر نه متارکه هغه درته د چوکاټ په توګه دانه خي. مثلا ته مخایل کلام، مخایل خو کلام دی خلاص. یعنی یو ته په الفاظو کې وس تخیل ګوري، او چوکاټ خو نه دی چې تاته چوکاټ خو دی. صحیح. شعر د تخیلي ژبه باندې د خبرو هنر دی. دا بل تعریف. مثلا بل تعریف د اس کیږي چې پکې خپل او هنګینه ژبه د فکر او خیال عاطفي تړون دی.
یعنی دا بیان کې په نسل
اوس ګور دا استاد خبرې چې توسه شاګرد ته کې ته خدای یو ټکی چې دا باید په علمي او منطقي لحاظ باندې وڅېړي. نو کله چې ته دا څېړي، ته اوس شاګرد ته چوکاټ خې، او که ته شاګرد یو محتوا خې، دا محتوا دی په الفاظو کې ده. دا د ادبیاتو کار سر کار الفاظو سره دی. نو دا چې اوس هغه ته وخوذله، دا الفاظ ورته وخوذله، تاغه تر شاري دغه شای ورته تشریح کړ، دا خو چوکاټ نشو، بلکې دا یو رنگینه محتوا شو. خا دا رنگینه محتوا ممکن د نثر په چوکاټ کې، ممکن د نظم په چوکاټ کې.
ډاکټر صاحب، ملته یو بل پښتنه کوم، د ادبیاتو یو لاروي هغه نثر لولي یا نظم لولي، څنګه هغه پوهیږي چې دا نثر شعریت لري او یا دا نظم شعریت لري؟
ګوره، ما خو مخکې ویلې، یو خو ته د عوامو خبرې کې. صحیح ده. هغه څو چې تخصصي زده کړې نه لري، هغه خو په دې مسایلو باندې به ډیره ګرانه وي چې پوه شي. خو یو د یو متخصص لیکوال په توګه چې ته یو څوک روزي په دې برخه کې زده کړه کوي، دا هغه د خو باید فرق وي کنه. صحیح. اوس موږ څنګه کوو؟ زموږ متخصص هم زیده عوام په خوله باندې بیا هماغه قطار کې ورسره ودرېږي. نو بیا ستاو دغه فرق څه شو؟ د ادبیات پونځه چې تا ولوسته، درې چې تا ولوسته، ورخه مونږ دیو متخصص لیکوال پتوګه یا چېونکو پتوګه بته چا سره بحث کې
زوم چې تل ته داروخانه کې چې شعریت هغه تو کې څه دی چې موږ
وګوره خیال شو فکر شو عاطفه شو احساس شو آهنگ شو دا بیخی نه کوټلی خبرې دي کار تخیل چې ده دا بیخی اساس ته د شعر لپاره مخیل کلام او تخیل می یوازې په دې پور نه ده چې ته دغه و کې دا مصنوعي حرکتو کې مصنوعي څه معنی چې تشبیه مصنوعي جوړ کې استعاره مصنوعي جوړ کې ممکن داسې الفاظ وي چې یا داسې یو شعر رامنځته شي داسې یو تخیل رامنځته شي چې په هغه کې دا یو توکی هم نه وي
تاسو یو په خپلو خبرو کې برخې د شعریت هغه توکي ته اشاره وکړه هغه د آهنګ آهنګ موږ وایو چې دا د نظم اساسي توک دی ځکه که چیرته آهنګ نه وي او آهنګ خو د خجونو له منظم تکرار نه رامنځته کیږي که چیرته آهنګ نه وي نظم نه رامنځته کیږي نو دغه شعر چې ته په یو توکې آهنګ بیان کوو بیا دې وویل چې شعریت ښایي په نثر کې وي
ته د ژبپوهنې استاد یې
رامنځته نه شو
ته د ژبپوهنې استاد یې آهنګ په نثر کې شو
او تون
او آهنګ شته که نه شته
تون دی
او هغه آهنګ دی چې جملې سره بې نه وي یوازې مونږ یا ترکیبونه سره ویلې یا فوکس په یو خبر باندې ته کې چې په کوم ځبانې ته زیات فشار راوړي د خپل آهنګ جوړي آهنګ هم په نثر کې هم په نظم کې او آهنګ د لفظونو ترمنځ په وډون کې دا ډیر مهم رول لوبوي آهنګ دې چې د انسان په حواس باندې تاثیر کوي
یو د اجازه راځه آهنګ او لحن کې جدا کو سره خبرې وي ځکه چې هغه ځنګړې لحن موجود
ګوره دا دغه د آهنګ نه دره وزي یا آهنګ له دینه متشکل کیږي جوړیږي کاغه لحن دی کاغه خج دی کاغه بلتون په وستون دی دغه شی نه خپل آهنګ سرچینه نیسی تا آهنګ به څنګه مثلا جوړه یا آهنګ به څنګه وړاندې خو یا په لحن کې وړاندې لحن په کې رول لري خج په کې رول لري بلتون په وستون په کې رول لري دا ټول په آهنګ په جوړولو کې رول لري نو دا رول چه دی یا دا ونډه چه ده هم په نثر کې ده هم په نظم کې ده وستګوره ته دا لفظونه چې سره پی دا لفظونه سره په نثر کې کپی ته ګوره خبری جمله یا ته ګوره امریه جمله دا به په آهنګ باندې بیلې دلته ما آهنګ شته دا بیا آهنګ نه ده دا جمله جمله خپل آهنګ لري د غږ دا جګواله ټیټواله زیرو بمې شکل چې ورته وای دا زیرو بمې وته څه په څه رامنځته کیږي الله هم کیږي نه الله هم پکې رول لري کنه خچ پکې رول لري کنه د دغه دواړو له شکلونو نه آهنګ جوړي
زه وایم چې دا ک لهن او آهنګ او توندا سره بیل شي
نه بیلوا او بیل بیل ګور
بیل شي آهنګ به یوازې موږ د نظم لپاره
آهنګ کول دي نه 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 آهنګ کول دي دغه اجزا وی دي له دینه آهنګ متشکل کیږي له دینه آهنګ جوړيږي ها آیا داسې مصره زه دغلته په تخته لیکم دوه مصرې لیکم د څپولو مخې به سره برابري خو تر منځ به یې بیا دغه نه وي هغه یو هغه پیوستون به نه وي هغه لحن به صحیح نه وي هغه به څه شي هغه به آهنګ
او لامل به دی چې هلته به خج منظم نه وي تکرار شوی
خج لحن بلتون پیوستون دا ډېر مهم دی ګوره ته یو کلمه وړاندې وروسته ولو یا لږ فاصله کې ولوله امی معنا تغیره امی آهنگ تغیره
ډاکټر صاحب په نظم کې خو موږ ډیر شاعران لرو چې د اغوی نظمونه شعرونه دي او شعریت لري په نثري برخه کې موږ کوم لیکوالان دي چې اغوی هنري نثر لیکل دي او هغه ته موږ شعر ویل
شي بالکل ګوره ها دا ژبه چې عادي حالت نه غیر عادي حالت ته ځي هم دغه خپل هنر دی شپون صاحب نثر چې دا ماته ډیر واستګور د شپون صاحب نثر تل ولي تا د پښون کې ورګړی تا په تیرو تجربو کې ورګړی تا ته د کلی هغه دغه ننداره وړاندې کوي دغه شعر دی
د لری پښتونخوا اکثره شاعران او یو بیت وی چې کله شعر وای نو وای چې ما سره یو شعر دی هغه یو بیت وای کله نا کله د آزاد شعر او د آزاد نظم ترمنځ توپیر نه کیږي او کله نا کله داسې چې شعر وای وای چې منصور نظم دی را سره منصور نظم په ځای دی چې وای چې منصور شعر دی را سره دغه نومونه آیا شعوري شوی
کڅه د کوزی پښتونخوا ورونه چې دی هغه چې شعر ورته وي هغه پکې تخیل ګوري رنگینی پکې ګوري په دې پرخه دا وینم صحیح دی
صحیح
چې کار یې صحیح دی یو شي کې چې زور سره البته په خپل نظر باندې موافق نه یم هغه چې کله کوم کلام وګوت کی یا احساساتي کې وې دا نظم دی خو په خپل دا غزل ته به نظم نه وای سره دې چې دا خو فورم دی فورم دغه فورم نظم دی دا چې شعر پکې شته که نشته دا غوی رنگینه محتوا
مثلا د اجمل خټک ډیر شعرونه دي چې هغه ورته نظم یو ته خپل لیکل
نظم ورته لیکل نظم نه خو انکار نشو کولای ګوره نظم که هر څومره یو منظوم کلام شاعرانه شي نظم دی د چوکاټ لمخي خو مو ورته ولی شعر وایو رنگینه محتوا پکې ده یا د لفظونو هغه 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 تخیل پکې په لفظونو کې وړاندې شوی ده مو ورته څنګه وایو نو په دغه برخه کې د نظمونو نمونه په برخه کې هغه ورونه لږ زره ناغیړي غوني ورته وي خپل نظرونه دي خو داسې یو کار کوي موږ د شعر په برخه کې اساس دي چې وایي د غزل یو بیت یو شعر دی هغه شعر هلته مفهوم څه ښکاري چې دا یو ډیر لوړ تخیلي او رنګین کلام دی
د ټولنې د فکری لوري د بدلون او ترمیم لپاره اړینه ده چې د ټولنې و ځانګړي برخه ادبیاتو ته کار وکړي کومې ټولنې چې کمزوري ادبیات لري په فکری لحاظ کمزوري او لګڼو سنځ سره مخ ټولنې دي د فنکار په نننۍ برخه کې ل ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب سره د هغه په کارونو غږیږو
فنکار
گلاب صاحب سره مشیر کول راش
ډیر مرنه
گلاب صاحب شعر ولې لیکي د شعر د لیکل لپاره تاسو لامل څه ده
شعر خو لکه د شعر پاک لکو غږیګو مختلف نظریات لري خلک سو ګوي چې د دت په اساس باندې ز شعر لیکم او سو ګوي چې کله په ما ډیره خوشحالي راشي شعر لیکم خو خبره دا ده چې دا یو ذوق دی ما سره نو دا ذوق په اساس باندې چې د ز شعر کوم نه د مجبوریت په اساس دا کار کوم او نو بالکل لامل دی او همدغه زما ذوق دی هم د خپل ذوق په اساس باندې چې د زه شعر لیکم
تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه د مجبوریت ځینې خلک له مجبوریت شعر لیکي غواړي چې ځان مشهور کړي یا غواړي چې یو بل داسې څوک شي مثلا د امیا چې د شاعرانو په قطار کې دغه مجبوری آیا دا شاعري خوند لري
بلې زبر ته دومره وایم چې لکه یو لیکوال وایي چې په بیان او بده باندې په دې برخه باندې شاعري کول دا سدي چې په زور چې د شاعري خرابول دي ځکه شاعري د ذوق شې ده او په دې کې به سنایو او بدای نه جوړي کله چې ته په شاعري کې سنایو او بدای جوړي او ریاضت کې او پیساب باندې زیات اصرار کې ټینګار سره شعر لیکي نو پاغه شعر کې به تخنیکی جوړښت خوي خو هغه هنري توم نه چې کوم داغه به کې کمزوري وي هغه به کې دومره نه وي
ګلاب سپتا په خپل باندې د شاعري په برخه کې د شعري چوکاټون یا د نظمي فورمونو په برخه کې باقاعده زکړی کړي زکړی په دغه برخه کې شتکنه
بلې او زکړی کړي دي ته ماسترۍ تر هغه د خپل زکړی سر ته رسولې پښتو ادبیاتو کې ما لیسانس کابل پونتون کې کړه ده او تر دوه وروسته چې د ماسترۍ دورې ته تللې ما په 1990 کال کې د کابل پونتون پښتو څنګه د ادب ته پونځي پښتو څنګه سفارښت شوم ما لیسانس دورم درته کړی دا بیا د یو سم مجبوریتونو په اساس یو دوا کال درې کال چې ما ونه شو کړی چې ماسترۍ ته ولاړ شم خو تر هغه وروسته چې زه بیا په 1990 کال کې پېښور پونتون ماسترۍ ته چې بریالی شوم اول ته مې چې د ماسترۍ په زده کړو پیل
وکړ ماسترۍ دوره دې اوس په شپړه کړی څنګه
بلې د ماسترۍ دوره مې چې په 1990 کال کې چې بشپړ شو الحمدلله په خو نمبر او په خو شکل سره مې پېته ورسول
ګلاب سي وړم شي ستاسو د شیر غلوري معلوم کم معمولا موضوعات کوم موضوعات په خپل شيري فورمونو کې رنګاړي
زه خو چې مخکز ما کوم شاعري چې وا هغه په حقیقت سترګې نه پټاو چې په لومړي قدم کې چې څوک شاعري پیلې نو هغه د غزل نه پیل کوي همدارنګه چې د بیا مخکزي قدم په قدم مخکزي او په لومړي قدم کې چې کوم شاعري هغه تبنډي ردسي چې په عشقي بنیاد باندې یا په عشق باندې سرخي
ځکه ځواني می سړی په ځواني کې خامخا مين او عشق دا شان ډیر کی
او بلې دا مسله ده کنه چې شاعري وای دا دنیا رحمان بابا وای چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
خو دا نیم بیته ده کنه دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي
رحمان بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې دا دنیا د خدای له عشق پیدا کړي او نو دغه سي د عشق چي ده نو حمزه بابا مرته اشاره کړي چې عشق ته خود بینی ز پښتون ما او ما نه د خود له غدا سترګو ته همدارنګه دلته به د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي ز بیا هم څنګه ما پښتون ما خپل پښتون
او استاد لومړنۍ شاعري لڅ شډیر متاثر و
د عشق څخه زما لومړنۍ شاعري سب سترګي پټاو نو پدی باندې سترګي پټول نه دي په کار زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق حقيقي عشق نو
خو اوس ستاسو په شاعري کې څه بدلون راغلی
اوس چې زما په شاعري کې زخپل ته موړان دی ویلي چې زه د مجبوریت په اساس شعر نه لیکم زه چې د خپل ذوق په اساس شعر لیکم او ډیر نه لیکم، لګ لیکم، خو خصوصا چې د نظمونو ته زما اوس ډیر فوکس شوی دی، نظم لیکم، همدارنګه غزل هم کله کله لیکم، خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي، او په دې حالاتو کې چې د زه هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتې شي
نو ورسنګ کو اس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو، بیا حالات نو متاثر کیو. او بل د شاعر خبره ده چې شاعر خ شاعر ماغه ده چې هغه څو ویني هغه ته انعکاس ورکړي.
یوازې شاعری کوي یعنی په نظمی چوکاټونو کې قلم آزموي کنه نثر هم لیکي؟
نه، ما ته دا وړاندې ویل چې زما ذوق جمال چې ډیر زیات دی او زبر درته سوم چې زما ذوق جمال به څومره، نو ما خپل چې په لومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې وو، او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر دې وروسته مې چې بیا د ترخی شیبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالی دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر دې وروسته مې چې بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی، او دغه کتاب چې دی وروستی ماښام نومیږي.
او په دې وروستی ماښام کې د سره اخیستی دي په څه شي بحث کړی؟
په وروستی ماښام کې چې دی زیات عشقي بڼه لري، او خصوصا چې دی ادبي ټوټې پکې انعکاس پکې ادبي ټوټو موندلې دی او ادبي لیکنې او ادبي ټوټې.
او سراج صاحب تا ویل چې ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې ماسټري کړې ده، د ماسټري تر کچې دي زده کړې کړې، سیډنیز برخه کې کار کوي کنه؟
او بلې، سیډنیز برخه کې ما په خپل په غنی بابا باندې چې زور سره ډیر علاقه لرم، او خصوصا د فلسفي شاعري سره ډیر علاقه لرم، همدارنګه د غنی بابا یو بیت راخلم هغه کې چې د فلسفه روخانه کوم. غنی بابا په یو ځای کې وایي چې چیغې وایي اجل مولا تاوره او کنه، چیغې وایي اجل مولا تاوره او کنه، تشه خاور نه د غنی څنګه بشي خاورې. دلته چې د یو وخت ملانو چې د غنی بابا باندې دا تور ولګو چې غنی بابا کافر شوی دی، خو هغه د خپل کفر د اعتراض کولو باندې چې زه کافر نه یم مسلمان یم، نو دلته چې د قران دوه آیتونه راخستي دي چې او کل نفس ذائقه الموت والباس بعد الموت، دغه خبره ته اشاره کړې ده چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، مونږه خدا وایو کنه چې اجل شته، نو اجل نه چې د انسان نخلاصيږي او والباس بعد الموت، نو بیا دلته دا وایي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، ته شه خاور نه ده غنی څنګه بشي خاورې. دلته بیا لکه اسلام چې آیت شریف دی چې پس د مرګ ژوندون حق دی، نو دلته غنی بابا هم دغه ټکی ته اشاره کوي چې چغي وي اجل مولا تاوره وکنه، ته شه خاور نه ده غنی څنګه بشي خاورې.
دغه غواړم چې استاسي یو غزل دا وخت کې تاسو ولولې وی وای او ریدونکو هم پته مې چې استاسي شاعري واوري.
bale یو غزل بز درته وړاندې کما. نن می راغختې سبا در نه پښتنه کوم، نن می راغختې سبا در نه پښتنه کوم، ستا د هتیری کړنی پار کې بپلټنه کوم. تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، تدا سیونه وای تیر شو سچ شوی هیر شو، او زه د مازی پزمکه ګرځم ګرویګنه کوم. او ته ماشوم نه وینې به صدا لیونې وکنه، ته ماشوم نه وینې به صدا لیونې وکنه، چې د مالی سیب لیونو ته دی ستاینه کوم. وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دی وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم. او د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي، د خپل پلارجان د زنکدن سلګي مې نه هیریږي، په هر قدم لګیم ستا د مرګ سارنه کوم. سراج ګلابه د ګلونو بڼوالان مړکیږي،
سراج ګلابه،
سراج ګلابه د ګلونو بڼوالان مړکیږي، نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم، نشي که هر څو زه د دې بڼوال ساتنه کوم.
ډیر مننه،
ډیر
شکر. مې مشهور کیسه لیکوال ډاکټر سمیت وایي چې د کیسې پیښې باید منطقي تړاو ولري او د همدغه منطقي تړاو په اساس کیسه خوندور کیږي. د زرپانی په نننۍ پانه کې زموږ همکاره وږمه جبارخیل لنډه کیسه نیمګړې رپورټ دراوروي.
خپل میک او ریکارډاری په بیړه را واخیست. مخکې لدی چې بهر راووځي په جیب کې ټلیفون په شرنګا شو. بله آصف، جوړ په خیر؟ سمه ده، بس همدا اوس روانېږم. ښه سمه ده، سمه. د ټلیفون د پرې کېدو وروسته یې په خپلو ببرو ویښتو لاس تیر کړ. بهر برنډې ته لانه ووتلی چې تر شا یې ګلاب ورغ کړ. نن یې 15 ورځ وه چې په یوه رپورټ یې کار کاوه. بیخي یې ترې لوری غلط کړی و. ایمالا تنکی ځوانو چې د ژورنالیزم ډګر ته یې مخه کړې وه، اوس یې بلا تجربه هم حاصله کړې وه. هغه د چا خبره د سیمې په وتلو ژورنالیستانو کې راتلو. ډېر ځله به نورو دوستانو ورته ویل چې په ځینو خارښتي رپورټونو پسې مه ګرځه، خو د ایمل سم مرض ګرځېدلی و. دا ځل یې بیا په یوه رپورټ کار پیل کړی و. مخکې له دې نه چې دا کار پیل کړي، څو کسانو ورته ویلي وو چې له دې موضوع تیر شه، هسې نه چې کوم تاوان در واوړي. خو ایمل خپل ضد نیولی و. هیواد چې په دې رپورټ کې د ایمل همکار و، هغه هم راغی او دواړه پلی روان شول. دوی دواړه په یو نامعلوم لوري روان وو. هیواد څو ځله ترې د ځای پوښتنه وکړه، خو هغه یوازې د سر په اشاره هغه ته د وړاندې تلو وویل. له بیک نه یې د اوبو بوتل راواخیست او په سر یې واړاوه. په تندي یې مړې مړې خولې راماتې وې. له اوږې یې دسمال راکوز کړ. په ډېره بیړه یې په خپل مخ او تندي راکش کړ. له ډېر اوږد مزل وروسته یوې خړې غونډۍ ته ورسېدل. د غونډۍ په خوا کې د خاورو یو وړوکی کورګی و. دروازه یې ټک ټک کړه. له هاخوا غږ شو، څوک یې؟ خورې څوک سړی شته؟ غږ تر ډېره ورک شو. له اوږده ځنډ وروسته یو سپین ګیری راووت. له ستړي مشو وروسته د کور شاته د شوې د ونې لاندې چې له رنګي سیوري نه یې داسې معلومېده چې ښه پخوانۍ ده کېناست. له ډېرو خبرو وروسته د ایمل په څېره کې خوښي څرګنده شوه. اوس یې په څېره کې نه هغه ستړیا معلومېده او نه هغه خفګان. خپل بایک یې پرانیست، مایک او ریکارډر یې ترې راوویست. سپینګیری هم ورسره په خبرو بوخت شو. هیواد یې هم په منډه منډه څو انځورونه واخیستل. ښه ساعت خبرې بلا نه وې شوې چې د سپینګیری په څېره کې قهر غزونې وکړې. مایک یې په لاس وواهه او په چغو یې پیل وکړ. زی کافرانو جاسوسانو، خپله مخه وهئ، زه ستاسو دې وزګارو خبرو ته نه یم وزګار. ورک کېږئ چې وم نه ګورم. سپینګیری خپل کټ په تخیر کې ونیو او روان شو. دوی یې په ځای پریښودل. د ایمل خبره په خوله کې وچه شوه. بیخي یې د خولې اخ نه بود. سر یې وڅانډه او روان شو. په لار کې هیواد ډېرې خبرې ورته وکړې چې له دې رپورټ نه تیر شه، خو هغه لکه د لیوانو په څیر په مخ بې واره لاس کش کاوه او وړاندې روان و. د غرمې 2 به وې. سور داغ و، نه پکې د سترګو په لیدو کم کور ښکاره کېده او نه کومه ونه. لوږې او تندې نور دې حد ته رسولي وو چې قدمونه یې هم بې واکه شوي وو. له ډېرو منډو ترړو وروسته یې دا وروستۍ مرجې وه چې په ډېرو خوارو سره یې پیدا کړې وه، او هغه هم داسې شوه. ځان ورته ډېر نیمګړی نیمه خوا ښکاره کېده. ډېر د کمترۍ احساس یې کاوه چې ولې هغه سړی ورسره مرکه ونه کړه، ولې اوس دا رپورټ د یوه نظر له امله پاتې کېږي. کله کله به چې د هغه بوډا خبرې ور یادې شوې، له غوسې به تک سور شو. خو څه یې کړی وای، مجبوریت یې و. په جیب کې یې ټلیفون په شرنګا شو. بله السلام. د سلیکلو وروسته یې خدای پاماني وکړه. یو دم یې په رنګ کې بدلون راغی. له ډېرې خوښۍ نه یې چغې کړې، هیواده و هیواده. هله ځواني مرغ شي چې کار وشو. هیواد په وارخطا یې له دفتره راووت. څنګه کار؟ یاره رازنن چې هر څنګه وي بس پوره کوم یې. نهه نیمې بجې به وي چې دواړه بیا له دفتره ووتل. دا ځل یې دومره ډېر مزل ونه کړ. یوازې له ښار څخه 2 کیلومتره لرې لاړل. په ډېرو پوښتنو یې ځای پیدا کړ. د حجرې ور یې وټکاوه. له ټک ټک سره سم یو د غټې ګیرې خاوند بهر راووت. ایمل او هیواد دواړه په یوه کټ کې ناستل. ټول غلي وو. په هیچ چا کې د خبرو توان نه وو. ایمل چې تر څو ځان خبرو ته جوړاوه، د اوږدې ګیرې خاوند په خپله ګیره لاس کش کړ. پرې راړومبی شو. خوروره تاسیز مال ابا سره څه کار لري؟ حسی وروره موږ ور سره یو څو خبرې کوو. ایمال اول ور پورته شو ترڅو یې چې خبره کوله سړی ور نږدې شو او په غوږ کې ورته څه وویل، خو ایمال بیا هم خبره ور غبرګه کړه. خو خیر بیا هم سړی سر ټیټ کړ او له حجرې ووت. څنګل یې په خپلو ورنونو ایښی وې. دغو فکرونو او سوچونو ډیر ساعت دوام وکړ. د دروازې درازې د فکرونو لړۍ وشلوله چې پورته یې وکتل، هماغه د اوږدې ګیري والا و چې یو کس یې له اوږو نیولی و راننوتو. خواته یې کېناست، په خبرو یې پیل وکړ. کاکا، زما نوم ایمل دی او زه په راډیو کې کار کوم. که ستا یاد شي په هغه کس کې چې خلک مړ شوي وو، زه غواړم په هغې یو رپورټ جوړ کړم. ګوره، یوه خبره چې نه به راته نه کوې، ډېر په مشکلاتو مې پیدا کړی، ته خو عیني شاهد بې. سپین ګیري ورته برګ برګ وکتل. هیڅ غږ یې نه کاوه. بوډا په کنځاو شروع وکړه. څه یې چې په خوله راتلل هغه یې ورته وویل. سپین ګیری هماغه شان په کنځلو لګیا و چې دوی ترې پورته شول، له حجرې بهر شول. مخکې له دې چې په خپل موټر کې کینی، په خوا کې د تورو ښیښو موټر ودرېده. څو وسله وال کسان ترې راکوز شول او دوی ته یې د ودرېدو اشاره وکړه.
د ادب جام دا برخه مو د پښتنو یو میډنی او جنگیالي شاعر تیمن د ژوند احوال ته ځانګړې کړې ده. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
تیمنی. د تیمنی په نامه موږ د پښتنو یو پخوانی ادیب او شاعر پیژنو. خدا نه د روخانه چی د دې شاعر نوم تیمنی وو که د تیمنی قوم ته منسوب وو، چې دا قبیله په غور کې اوسي. د غوري شاهانو په اثر کې لکه نور پښتانه شورا چې تیر شوي دي، یو له هغو څخه تیمنی دی چې د ده ځینې اشعار تر اوسه هم د زمینداور په غرو او رغو کې د خلکو په یاد دي. د سلطان غیاث الدین غوري معاصر وو. څنګه چې د ده یو شعر په زمینداور کې میندل شوی دی، نو دا په ټینګه ویلی شو چې دی په زمینداور کې اوسېده. او لکه څنګه چې څرګنده ده، د دغه سلطان پاچاهي په 1500 هجري په حدودو کې وه. نو د تیمنی ژوند به هم په همدغه اثر کې وو. تر دې زیات نور د ده احوال نه لرو. استاد علامه حبیبي د تیمنی په باب وایي چې په 1410 هجري کې چې زه د هلمند په کلو کې ګرځېدم، په یوه کلي کې د شپې د زلمو بنډار وو. هلته به ځینو په خواږه غږ نارې کولې او ځینو به نڅل او بازو به بدلې او سندرې ویلې. د دې بنډار په یوه خوا کې یو سپین ګیری ناست و. که څه هم زمانې نه تلی و او ویښتان یې تک سپین و، خو خوش ارواح سړی و او زړه یې ځوان و. دې سپین ګیری د زمینداور په غرو کې د زلمیتوب ښې شپې ورځې تیرې کړې وې او د هلمند پر غاړو یې د مینې په دنیا کې خپله ځواني خاورې کړې وه. د سترګو دیدې لږ شوی و، خو زړه یې بینا و. غوږونه یې درانه و، خو سود یې پر ځای و. زلمو ده ته په درنه سترګه کتل او ده هم په خپلو خوږو سندرو بزمونه تودول. د خپل زلمیتوب کیسې به یې کولې او د هلمند د غاړو او مدنیت سړي افسانې به یې چې ده ته له تیرو نیکونو څخه رسېدلې وي بیانولې. دې سپین ګیري په خپلو سندرو کې د تیمنی په نامه دا شعر په ملي وزم او خوږه لهجه ولوست چې د پښتنو یوه زړه ادبي ټوټه ده. هغه شعر داسې و: نن زه غږېږم په صفت د سلطان، نن زه غږېږم په صفت د سلطان، چې دی بادار غازی ملک د جهان. د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، د فیروسکو او غور رڼا له ده ده، هم د تیرو تورو برېښنا له ده ده. چې توره وکاږي چرتون کې خالي، غلی مې کله کړي په توره سیالي. غیاث الدین د غور زمری علیشان، د اسلام دین د ده په توره روخان. نن زه غږېږم په صفت د سلطان، ما د داور په ځمکه ولید ارم، ما د داور په ځمکه ولید ارم، دا د جنت په څیرو بڼ ښه حرم. د فیروسکو په دود ودان دی نه، ښکلی هر ګل څه ښه خندان دی نه. دلته کړونګي دي غږونه کوي،
او به بهیګ سرودونه کوي هر سړی ګوري چې ولاړ وی ایران کړیننداری د خاوند د بستان نن زه غږیږم په صفت د سلطان غیاث الدین د جهان لمر دی نه عالم له د ډیر بهرور دی نه هندی روخانه په اسلام کینا لزان خو خیر الانان کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا چی په غور کې نیلې زین کینا پر کافرانو یې ناورین کینا تل دې برې وی د غازی پر میدان زته منیستای نه کړم د سلطان نن زه غږیږم په صفت د سلطان چې دې بادار غازی ملک د جهان
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
هر انسان ځانګړي فکرونه کوي د ټولنیزو ناخوالو خوښیو او راتلونکو په اړه ځانګړي فکری زاویې لري په نننی ورېښمین خیال کې د یو شاعر لژبې څو پوښتنې اورو لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم چې څه روان دي لچانو پوښتم چې څه بکیږي لچانو پوښتم حالات څنګه دي لچانو پوښتم چې څنګه یم لچانو پوښتم چې ولې ژاړم لچانو پوښتم چې ولې چوپ یم لچانو پوښتم چې درد څنګه وی لچانو پوښتم چې مینه څه ده لچانو پوښتم هغه څنګه ده لچانو پوښتم چې چرته بوي لچانو پوښتم چې ولې نشته لچانو پوښتم چې چرته لاړه لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې ولې نه يم لچانو پوښتم چې څنګه ورکیم لچانو پوښتم چې پلار څنګه وی لچانو پوښتم قرار څنګه وی لچانو پوښتم یار څنګه وی اس مزړه ټک پکې چوي لچانو پوښتم چې خار څنګه وی څوک په جواب د خاموشۍ راکړي څوک به مفهوم د تنهایی راکړي څوک به مشیر پخلا کړي څوک به رنگین شان نړۍ راکړي څوک به مسترګي واکړي څوک به پیغور راته د بیوسۍ او بې کسۍ راکړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به خوښي تعریف کړي څوک به خفګان ښکاره کړي څوک به دې چوب جهان ته ماچوي ځان ښکاره کړي څوک به یې فرق وښيي او څوک به راز ښکاره کړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي نو څوک به دعا راکړي څوک به رڼا راکړي څوک به مې مړ ژوندون ته آدمي سا راکړي داسې څوک شته داسې څوک شته دا انسان چرته بوي چې مې حواس راغوند کړي داسې څوک شته نه هیڅ څوک نشته زه لکه خلاص کتاب وم خاورو ایرو کې پروتم ما وی چې لوست بشما خو هیڅ چا ونه لوستم نو څوک به مې ولولي چا لوسته یې ما څوک به مې ولولي چا لوسته یې ما څوک به مې وغږوي څوک به الفاظ راکړي څوک به انجام څوک به آغاز راکړي نو داسې ولې هیڅوک څه نه وایي دا جهان چوپ ولې دی چې نه څوک راز ښکاره کړي انجام یې ګونګ غوندې دی نه څوک آغاز ښکاره کړي نه راته دا معلوم شول چې رانه وروسته څه دي او رانه وړاندې څوک بس هر څه ګونګ غوندې دي